ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
شیخ در منوریدون کو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نوراندی کیږي نن د دوشنبه ورځ کال 2015 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه شوې ده ز تاسو قربانه منزه شهید
او ز ارباب محمود
تاسو ته په دې خبری خپرونه کې هرکلی وایو او مونږ تاسو ته په دې خپرونه کې یو شمېر ریپورټونه لرو تاسو ته به ارباب صاحب وړاندې کړي
بالکل د امریکا صدر باراک اوباما وایي د نړۍ مسلې د سفارتي حلو ځلو ختمول پکار دي داعش به محفوظ نه مومي او دا چې په زور د ولس اواز غلي کول د حکومتونو کمزوري ده او بل خبر به وي د افغانستان شمالي صوبه کندوز کې د طالب وسلوالو حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده مطبوعات وایي طالبانو ډیر اهم ځایونه هم نیولې دي او ملګرو ملتونو د راتلونکو 15 کالو لپاره 19 نوي اهداف ټاکلي پر امن معاشره هر چا ته انصاف ورکول د سرکاري غړو مؤاخذه صفا سمندر د نړیوال توده مخنیوي نوي اهداف دي خو د پاکستان پوهان وایي پاکستان د تعلیم لړکې د 13-15 کالو اهداف هم لا تر اوسه نه دي ترسره کړي نږدې 15 لک ماشومان اوس هم د سکول نه بهر دي
او اوس هم راځو د خبرونو د دې ریپورټونو او مرکو تفصیل ته خطر من اوریدونکو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په نړۍ غاکړې دی چې د شخړې او جنگونو نه دی ډډه وکړي او د دې پر ځای د یو بل سره د خبرو اترو او سفارتکاري د لارې خپلې لانجې حل کړي هغه وویل چې که نړۍ کې د همکارۍ د لارې د یو بل سره کار ونه شي نو هر یو به د دې خراب اثراتو سره مخ کیږي نړۍ یوازې هله مضبوطی دای شي کله چې مونږ ټول یو لاسي سره همکاري وکړو او ښاغلی اوباما منځني ختیځ کې د امریکې د پوځي کاروایي دفاع هم کړی ده په دې اړه نور تفصیل زمونږ همکار نوشروان کلندر راکوي چې دا مهال مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی ستړي مشي نوشروان صاحب او په خیر راغلی
ډېر مننه منزه د امریکا صدر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په مهال د نړۍ پام یو شمیر مهمه موضوعاتو ته راګرځولو هڅه کړې ده په نړۍ کې د امریکا د مشرې رول باندې خبرې کړې دي او دا وخت په منځني ختیځ په شام عراق د ایران ایټمی پروګرام باندې شوی لوزنامې او د نړۍ دوه غټو طاقتونو چین او روس د رول په اړه د امریکا دریز په نړۍ کې د جمهوری حکومتونو چلولو ترهګری او بشری حقوقو ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو خبرې ترې کړې دي دغه شند ملګرو ملتونو چې د دوه غټو جنگونو ورستو ځان ته کم اهداف یې خو په نړۍ کې د امن لپاره چې نړۍ غټ هیوادونه کوواړوي کولوي وي چې خپل ټول مسلې د جنگونو په ځای باندې خبرو اترو اړخ تراولي صدر اوباما په دغه اکل باندې ویلي چې د ملګرو ملتونو د اوبو لسیزو راسي دغه اهدافو کې خپل مهمه رول لوبولې دي
The United States has worked with many nations in this assembly to prevent a third world war by forging alliances with all the adversaries by supporting the steady emergence of strong democracies accountable to their people instead of any foreign power
د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې د دوه غټو جنگونو وروسته د دریم لوی جنگ په نړۍ کې د مخنیوي لپاره امریکا د خپلو اتحادیانو سره مهمه رول لوبول لري د دې لپاره چې د دریم جنگ مخه ونیسي او د دې لپاره جمهوری حکومتونه مضبوط کړي دي او دا هڅه کړې ده چې د دغه هیوادونو ولسونه په خپل د دې جوګشي چې د خپل ځان لپاره کار وکړي صدر اوباما دا خبره هم وکړه چې د امریکا په ضد باندې دا ویل کیږي چې کنه دی د خپل ایجنډې په مطابق باندې نړۍ په وړاندې بوزي هغه وی دا خبره داسې نه ده
The history of the last two decades proves that in today's world dictatorships are unstable. The strong men of today become the spark of revolution tomorrow. You can jail your opponents, but you can't imprison ideas. You can try to control access to information, but you cannot turn a lie into truth. It is not a conspiracy of US backed NGOs.
صدر اوباما وی د تیر شلو کالو تاریخ دا خبره ثابته کړي چې د امیرانو حکمرانی پایدار نه وي. په امریت کې مخالفین زندان ته خو اچول کیږي، خو دوی په سوچ باندې بندیزونه نشي لګیدي. په معلوماتو او د دوی پر اساس بندیزونه خو لګیدي شي، خو دروغ په رښتیا او کې نشي بدلیدي. دا د امریکا په امداد چلیدونکو ان جی اوز سازش ګڼل کیږي، بلکې دا څه نه ده، دا ټکنالوژي ده او سوشل میډیا ده چې سازشونه پر دې اوچتوي د دروغو، او دا د خلکو د دې خایس سرګندول هم دي چې ځان لارې چارې منتخب کړي. د امریکا صدر باراک اوباما د روس په اړه باندې هم خبره ترې وکړه، وی چې د روس سره دی کنه سوړ جنگ طرف ته تلل نه غواړي، خو په یوکرين کې چې هغه کم مداخلت کوي، کم کار کوي، تخپل اتحادیانو د خپل ملګرو سره غواړو چې د یوکرين د خلکو د حقوقو هم حفاظت وکړي.
But we cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence in Ukraine, it could happen to any nation gathered here today.
صدر اوباما وای چې د روس په دغه رویه باندې مونږه خاموش نشو کېناسته، تماشې نشو کولې. څنګه چې د یوکرين کې کیږي، دا چې سروان دینن، نو روس غواړي چې د دغه ځای کې خپل اثر قائم کړي، نو امریکا د اتحادیانو سره یوځای شوی دی، نو دغه بندیزونه لګولې دي. خو دې مطلب دا نه دی چې امریکا کنه سوړ جنگ اړخ ته تلل غواړي. او هغه دا مثال هم صدر اوباما ورکړو چې کنه دی د سفارتي لارو چې کم دی خپل مسلې حل کول غواړي، لکه څنګه چې د کیوبا سره د تیرو 500 کالو راسه خپل معاملې د سفارت د لارې دی لګیا دی حل کوي.
We continue to have differences with the Cuban government. We will continue to stand up for human rights, but we address these issues through diplomatic relations and increased commerce and people-to-people ties. As these contacts yield progress, I'm confident that
موږ د کیوبا حکومت سره خپل ټول شخړې چې کوم دی هغه به هم حل کوو، او وا به روانې وي شخړې، خو د بشري حقوقو خبره به کوو. هر څه سفارتي لارو چارو د لارې د دې حل روخ کل غواړو، تجارت ور سره کول غواړو، او په دې وجه مت بندیزونه اوچت کړی دي. د چین په حواله سره هم خبرې کړې دي، وی چې سمندري پاغي په سمندر کې لګیا دي، گاونډي هیوادونو حقوقونه چې کوم دی غصب کړي، او نور هیوادونو ته ور اوړي. خو موږ به دغه مخنیوي کو. د نورو ډیرو موضوعاتو ترڅنګ یو خبره دا هم کړی ده چې که څوک د تاریخ نه زده کړه نه کوي، نو موږ به د هغې مخه هم نیسو.
Of course, around the globe, we will continue to be confronted with nations who reject these lessons of history, places where civil strife and border disputes and sectarian wars bring about terrorist enclaves and humanitarian disasters, where order has completely broken down. We must act. But we will be stronger when we act together.
او پټوله نړۍ کې به هغه ملکونو سره چې کوم دی داغي به مخنیوي کوي، جنگي ګور سره څوک چیر تاریخ نه سبق نه اخلي، د سرحدونو خلاف ورزې کوي، تر هغه ورو ته پنازوینه ور کوي. مونږ به ضرور د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کوو څوک چې د ملګرو ملتونو دغه اهداف خلاف ورزې کوي. وړاندې صدر اوباما وای،
In such efforts the United States will always do our part. We will do so mindful of the lessons of the past. Not just the lessons of Iraq, but also the example of Libya.
او صدر اوباما دا هم وی چې لکه څنګه چې په عراق کې مونږ وکړو، او څنګه چې په لیبیا کې چې کوم دی یو عامر مونږ خپل انجام ته ورسو، دغه ځکه چې دغه ولسونو ته هم مونږ خپل حقوقونه ورکړو. صدر اوباما د نورو مسلو ترڅنګ د بشري حقوقو او خزو ته د حقوقو ترڅنګ نور ډېر هم خبرې کړې دي.
Likewise, when a terrorist group beheads captives, slaughters the innocent and enslaves women, it's not a single nation's national security problem. That is an assault on all of humanity.
شام اړخته د صدر اوباما اشاره ده چې دغه د کلیګیادي تر هغه زینه قبضه کوي، د خزو حقونه غصب کوي، ماشومان تعلیم ته نه پریدي، او موږ غواړو چې یو داسې نړۍ جوړ کړو چې الته خلک په لارو کوڅو کې آزاد ګرځي دي شي، او خپل د عبادت زینه ته هم تلی شي.
When immigrants are welcomed, countries are more productive and more vibrant. When girls can go to school and get a job and pursue unlimited opportunity.
او صدر اوباما وای چې نړۍ له باید پکا د چره جنگونو له وجنه چې کم خلک متاثر شي وي دي، اغه له خپل سړک کې ځای ورکی، او مونږ هم دا سکړی دي په امریکا کې مو ډیرو کډوالو له چراغلې دي ځای مو ورکړی دي، سبکونه وي، روزګارونه مو له هم ورکړی دي.
تاسو نه ډیره مننه. او
ډیره مننه تاسو.
څنګه اوس هم سمزو د یو بل ریپورت په لور ارباب صاحب تاسو سره
بالکل هم د دغه ریپورت چې څنګه نوشروان کلندر صاحب د امریکا صدر باراک اوباما کوم وینا چې و عمومي غونډه ته د ملګرو ملتونو دغه باندې د ډیو رادیو سړن کار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت موږ سره د نیویارک ملګری شوی دی د ډیو رادیو سړن کار دی د هغه سره به خبرې اترې کوو چې پیر زبیر شاه صاحب څه نظر لري چې دغه ځای کې د امریکا صدر باراک اوباما وویل چې دا اشتبا د پټېدو زین نه ورکوي او بل دي دا خبر وکړه چې د منځني ختیځ کې او بیا لک عرب نړۍ کې او شمالي افریقا کې یې خبره کړې ده د غزه کې امریت په حق له یاد اولس आवाज غلي کول په حق له خبرې اترې کړې دي نو په دې پراخه کچ باندې به پیر صاحب اډمبه خطاست هر کله و په خیر راغله ګران اردن کو پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی پیر صاحب د امریکا صدر چې کومې خبرې اترې وکړي سمره ملګری دی ورسره ملګرو ملتونو ته د نړۍ مشران راغلي دي د دوی دغه دری سره سمره مشران اتفاق کوي
او په دې ځنه خبرې کوم دوی وکړي دی باندې خو ټول اتفاق کوي لکه د ډیپلوماسي خبره وکړه چې نن سبا ضرورت دی دا خبره وکړه چې امریکا دنیا غټ طاقت دی خو هغه باوجود دی یوازې ډیر کارونه نشي کولای هغه سره بټول هوادونه دی مرمستیا کوي دغه نه علاوه چې کوم داعش خبره د وکړه هغه باندې ډیر راضی کیږي اصلي خبره چې کوم باندې به اختلاف راضی او راغله دی او هغه ښکار شو د تقریر کې او د تقریر نه پس چې پوتین تقریر وکړ روس والا اغه د شام کې پر شام کې په د ټول راضی دي چې البته یو انساني المیه روانه ده خلک در په در دي خلک مری او په جنگونو لاس خپل وطن پرې خې دي خو اغه لاس چې کوم البته اختلاف دی اغه دا دي چې آیا د اسد سره سو کې اسد حکومت سره سو کې یو طرف اوباما ډیر کلیئر ویل په تقریر کې چې اسد سره اس ډیل نشي کې دي او چې څه هم دا جنگ فیصله کیږي د خلکو واپسی فیصله کیږي د کې وو اسد بنوي او د نه علاوه بیا چې کوم روس ته هغه اسد په خوا ولار دی غلط جنگي ادم کې جنگي کومکم ورسره کوي هغه سیاسي کومکم کوي او په سنگ په دغه کې ویل چې سنگاپورټین ویل چې اسد اصل کې د داعش خلاف یو دیوال دی نو د خبرو باندې اختلاف شته او په نورو ډېر خبرو به اختلاف نه وی لکه په ایران په نیوکلیر ډیل شو په هغه باندې ډېر اختلاف نه ښکاري دین علاوه چې کوم ماحولیاتو د خبرو وکړي پرزیدنت اوباما هغه باندې به اختلاف نه وی ډېر
پیر صاحب تاسو خبرو وکړه د روس د صدر یا د مشر پوتن خبرو وکړه ولادیمیر پوتن هغه هم وینا کړې دا که هغه مهم ټکی مو اوریدونکو سره شریک کړه او د ایران صدر حسن روحانی هغه هم سوشي به وړاندې وینا خپل مکمل کړې دا که د دوی دواړو د وینا چې مهم ټکی وو غټ ټکی وو هغه مو اوریدونکو سره شریک کړه
اسه یو منټ هغه اصل کې پوتن چې ما څنګه ول هغه اصلي ټول هغه دا چې کوم هغه کې دته ریسپانس شوی چې د اوباما هغه ته جواب ورکړي په چې کوم د تقریرو په هغه کې د چې کوم بنیادی خبرې کړې دي هغه کې یو دا ویلي دي چې کوم د داعش ته دا یو سازش ته او دا د سازش ته د شام چې کوم یو سیکولر یو غیر مذهبي حکومت دی هغه په خلاف او د ویل چې البته به اس خبرې اول به داعش ته شکست ورکو اغه نه پس به بیا مونږ نورې خبرې کوو د نه علاوه د چکم داعش مین خبرې د داعش باندې کې هغه چې کوم هغه فوج دی اسد فوج دی هغه یو ډیر بهادری سره مقابله کوي او چکم داعش دی او داعش خلاف یو واحد دا فورس پاتې چکم کرامت دی او د نه علاوه چکم د خبره وکړي خو مین خبره دوی د شام حواله سره او د نه علاوه چکم خبرو کې یوکرين باندې خبره وي هغه وکړي لکه کوم پرزیدنت اوباما جواب ورکړي او چې یوکرين کې څه روان دي هغه ټیک نه دي نو دا ټول کیسه خو مین چې کومه د فوکس او هغه پدایش او پشان باندې و.
بالکل پیر صاحب، تاسو خبرې وکړه چې د امریکا د روس صدر او چې دا خبره جواب ورکړو د امریکا صدر باراک اوباما ته. نن د نیویارک په وخت باندې 15 بجې به د دواړو ملکونو مشران یو بل سره نیغ په نیغه ویني. ډیره مهرباني تاسو د دغه تبصرې، ډیره مهرباني.
ډیره مهرباني په مخامخه.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ده، او مونږ تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري او وینې. د افغانستان په شمالي خار کندوز کې طالبانو د مختلفو اړخونو نه حمله پیل کړې دي. پولیس وایي د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دریو مختلفو ځایونو کې سختې جګړې روانې دي. د کندوز د پولیس ویان تر مخه دغه حمله چې نن د دوشنبه په سحر پیل شوې دي، په خان آباد، چاردره او امام صاحب علاقو کې زوروره جګړه روانه ده. د کندوز ښار د اوسیدونکو په وینا طالبان د کابل په کندوز په لویه لار تلاشیانې شروع کړې دي، او ډلې ځایي په ځای د جګړې دپاره مورچو کې ناست دي. موږ سره دا مهال د ډیوه ریډیو خبریال کمال خټک په ژوندۍ بڼه په سکایپ راغلی دی، او هغوی به هم موږ ته نور تفصیل په دې اړه راکوي. اول هم زه کمال خټک ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلی، او تاسو څه تفصیل موږ ته لرئ؟
ډیره ډیره مننه. رښتیا هم چې نن د افغانستان په شمال کې د کندوز ولایت په مرکز باندې وسلوالو تر 3 ساعتونو پورې دوام وکړ. اوس حکومتي چارواکو او نورو هلته عیني شاهدانو هم دا ومنله چې د کندوز ولس مرکز ښار چې دی هغه طالبانو نیولی دی. د دې تر څنګ د کندوز سره نږدې خان آباد چې ولسوالي چې ده هغه هم طالبانو نیولې ده. څو شېبې وړاندې د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال ایوب سلنګي خبری کانفرنس ورکړي. هغې دا خبره وکړه چې دوی هلته تزادمي ځواکونه چې دي هغه لیږي، او دوی ویل چې دغه ښار به ډېر زر ونیسي. یوه خبره چې وکړه، ما طالبانو هم دا ویلې دي چې دغه ښار دوی نیولی دی. طالبانو د سیمې خلکو ته ویلې دي چې له دوی سره څه کار نه لري، او دوی له حکومتي کسانو سره کار دی. هلته په سیمه کې د ښار سره نږدې کوم هوایي ډګر چې دی ایرپورټ، هلته اوس افغان ځواکونه چې دي ډېر دي. داسې رپورټونه دي چې نور ځواکونه کندوز طرف ته ور روان دي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه خټک صاحب. او اوس هم زو یو بل ریپورت و لوري ته چې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه قبایلي مشرانو په سیمه روان عملیات ضرب از په کامیابۍ نه خوخي سرګنده کړي ده. دوی وایي د قبایلي علاقې نه یو شمیر کسان معلومه تنان تختوي، او هیڅ درک نه معلومیږي. دغه قبایلي مشران دا هم وایي چې عملیات ډیر په ښه روان دي، او دوی زر تر زره خپل کورونو ته په امن تلل غواړي. دغه ریپورت چې یو ویډیوي ریپورت دی، عدنان بیټنی زموږ د ډیوه ریډیو خبریال تیار کړی دی، او ریدو ته او کتو ته ستاسو پام راګرځو.
وخت ما سره د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل چې کوم مشران دي هغه موجود دي. هغه په خپل باندې پیژندګلی کوي، او دې سره د دې علاقې نه کومې ستونزې او مشکلات راوړي دي هغه به هم د خپل اعتبار سره کوي.
افغانستان کې مش خلک کنا بیا کوټه پاکستان ته چې درېمي په دا پټک سره اړوند بوند په دز کې به تا مشکلات وي. دا سه خلک ور شک شي چې پاتا نه لګي ورک شي. ان دا هغه چې کومه د حکومت ته مش دا اپیل ده چې دا خلک ته ورکو دغه د یو تړیمو باندې
بس مې را معلومه چې څو تر اوسه پر څومره کسان ورک شوی دي.
دا سه مش ته خدا سه معلوم دي چې دا سه درې سال ورکا سوند دی مش لکه علاقه خلک چې دا ورک شو نه کوي.
زمانو ملک غلام خان دی د کومي متاثرین کمیټې جن چکتی هم او د تحصیل د داخل سره تعلق لرو. امی د پاکستان نه دها ریکویسټ دی خپل ملک نه د حکمران نه چې دی می سره په شروع کې دا خبره کړې وه چې زه د نار په دیجیتان اپریشن او په دوه میاشتو کې نه کلیئر کوم. تقریبا اوس یو نیم کول سب په پوسا داسې میاشتې دا تیر شولې تر اوسه پرې دا حالکه کلیئر نه شولې او بل د مشکې میں مسلې دی دی نن سبا پولیټیکلی تو د میر نه د ایج میر نه تر شپ کوي هغه پرې دا پولیټیکلی میر په ډېر مشکل سره میرو د کمشنر نه د گورنر نه د پرایم منیسټر نه او میر دا هغه ریکوست کړه وو چې کلا پرشن سي د پولیټیکلی دا په باندې علاقه کې وي چې د ای ڈی پیز مسلې حل کړي نن دی بیا په دې خبره د من موجوده پی ته میر دا ریکوست کوي چې ته هم دا پولیټیکلی واپس مورا چې کلا کا عوام حالانګه بیا میر ولې په خواشي چې کلا ته وزیرستان ته ټول د نارت وزیرستان ای ڈی پیز لوړ شي په هریات سره لوړ شي بیا ته هیلتھ بیدا ته ایجوکیشن بیدا او ته پولیټیکلی ولې بیدا هدي میر خپل علاقه دو پلوم کلای دی ان شاء الله میر دا وړي چې زر تر زره د میر اپریشن دا کمپلیټ شي او دا خل په لوی مصیبات کې دی تعلیم ضایع شو تقریبا 84,000 بچون چې دي دا دوه دوام کول دی درم کول چې تعلیم دی خراب شو او میر دې ته دا ریکویسټ کوي چې مزید میر اندره مینه دہشت گردی انہیں دہشت گرد سر امیر دوست رشتہ
مداخل وارث خان خبر کو او مرزا کو پہلے تھا دبئی کے میں وقت دیکھو دلہ پاکستان کے سر الٹر تکلیف نہ دی وہ دکھال تھا دلہج دادے گاڑی مسئلہ تو ہاں داغا دا کاغذینہ مغازینہ یور جڑ دی سے دو اور بیا جڑ ہوئی او داخو حکمت پورا نہ دے پتا سے داخو یور جڑ سب دی
او نرا تو بھائی علاقے چ نان کسٹم پیڈ گاڑی دی بے کاغذوں جڑ بولا خبر ہے چھی خبر ادا
داغا یو جوړی پرچې ورته جوړ کړی دی اسه دوه ورې بیا د بیا پرچې پرته واپس کیږي بیا پرچې جوړیږي او په دې باندې
چې فیس میس یې شوشتا
فیس میس خو خامہ خوي
انا دا کیږي
په دین دا
اورګاډی
نه اورګاډی او د هر ګاډی د
10000 مو 10000 سروب خبره کوم خو خبره دا د چې مشکله وزیرستان ته رستا کوي حکومت ولې چې میږي ارتشای دار په دار کړو بیا دا میشتا یو داسې سیستم جوړ کړي یو دار ډینر ته په خکو ویلے چې مشتا سخ سخ شاک شاک شاٹینا روکڑل دار پداری اکڑی یو دار اڈے تکلیف تا مشتا چرتا پخائی کو خول چې مش دای بولا جی یو دا سکولین ارتا جاری کو چې سکولین د میش وی بیا دا غون تکلیفینا د تیر وخت لکه دا ختم شي ویل د تعلیم سره چې دینا یور شکڑی بس مش بو تا غمینا دی او خواندینا نشتا پکی ویل چې پاتم بیون کړه ولی کرینا یورینا استانا بس ڈر تکلیف نہ تارا سے دل دی ہوئی اس بکی دادا کوشش سارا وہ کو خامہ خامی جی رات ہی سدائی دی میر سارا داغا کوشش وہ کچھ اس کو لینا رہتا بار بار بار
گران اردن کے تاثر وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ڈیو ٹی وی خبروں تر واشنگٹن ڈی سی نہ غوگ کے یوش میں رپورٹنا پد خبروں کے لرو خو اس تاسو پام راگرزو یو بل رپورٹ تا چے د امریکا کې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې د مطبوعاتو تر مخه هغه لیکری د ترهګرو په خلاف د پاکستان پوځي عملیات استایلی دي د پاکستان کوښښونه استایلی دي خو مطبوعات زیاتوي چې هغه لیکری د پاکستان د وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې د لشکری طیبه او د حقانی ډلې په خلاف ته لا نور ګامونه پورته کړي په دې حق لا یو تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه
دا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ترجمان مطبوعات طویلی دی چې په دغه ملاقات کې سینیٹر جان کیری د پاکستان د حکومت هغه ژمنه ستایلی ده چې د هیواد د ننه به د ترهګرو په ضد بغیر د څه توپیر نه کاروایی کوي خو ورسره جان کیری د پاکستان په وزیر اعظم باندې غږ کړی دی چې پاکستان ته هند مخالف تندرویه تنظیم لشکر طیبه او په افغانستان کې په امریکني او دولتي ځواکونو باندې حملو کې ککړ حقانی شبکې په ضد لا نور هم کاروایی کول پکار دي د امریکې لخوا هند مخالف پاکستانی مذهبي شدت پسند ڈلے پزد دلانور عملیاتو دا غختنے پیودا سے وقت کی شوی دی چھے وزیر اعظم نواز شریف دا ملگرو ملتون عمومی منشین دا پاکستان و ہند تر منز دا کشمیر پشخلا باندے دا متحدہ کامونو پا قراردادونو باندے عمل کولو غختنا کڑے دا او دا پاکستان سرکاری مطبوعات وائی چھے دا ملل متحد عمومی منشی بان کی مون دا پاکستان و ہند تر منز مذاکراتی عمل بیا شروع کولو کی دا خپل کردار لوبولو لواندیس کڑے دے دا بان کی مون سر ملاقات نرستو وزیر اعظم نواز شریف میڈیا سر خبرو ویل چې د متحده قانونو فرض جوړیږي چې د کشمیر په حق له پخپل قراردادونو عمل وکړي
آج بڑی کھل کے بات ہوئی کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے یہ آپ کا ریزولوشن ہے آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کا ریزولوشن جو ہے وہ اس پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ کوئی پاکستان نے ریزولوشن پاس نہیں کیا کہ آپ کا ریزولوشن اور آپ یہ آپ کا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ آپ اس ریزولوشن پہ عمل کرو.
دی وائی چی مادہ بان کی مون سره خبرو کې پډا کړل چې دغه قرارداد پاکستان نه بلکې ملل متحد پاس کړو او د اقوام متحده فرض جوړیږي چې په خپل قرارداد باندې عمل وکړي. ښکارا دی وی چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجه باندې درې لوی جنگونه شوي دي او د هند دریز دي چې 1900 په لسیزه کې د پاکستان او هند ترمنځ شمله لوزنامې د لاندې دواړه ملکونه په دې سلا شوي چې خپل منځ شخړې به د کم دریم فریق د مداخلت په ځای په خپل اواروي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
گران اردوکو ہم اسلام آباد تو ورزو چتن چې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین یو تفصیلی رپورٹ را لېږلې دی ځکه چې د نړیوالو مطبوعاتي څېړنو وروسته د پاکستان پارلمان او د پاکستان پارلماني غړو هم ملک کې د پوسټ پالیسی ادارو کې د زیاتیدونکو اثر په خلاف آواز پورته کول شروع کړی دی. سینیټر فرات الله بابر چې د پارلمان یو غړی دی هغه وای پارلمان لره یو ځای کېدل پکار دی او هر اداره د قانون لاندې راوستل پکار دی. نور تفصیل د ارشد حسین نه په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په بره ایوان سینټ کې د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر د هیواد دننه د سیویلن ادارو د کردار پر راکمولو اندېښنه څرګند کړې او ویلي وخت راغلی چې سیاسي ډلې او سیول ادارې په فوز د بیللي خپل اختیار تر لاسه کولو لپاره منظم اواز را پورته کړي. د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر ډیو ریډیو ته ویلي دا به ډېره بدمرغي وي چې سیاستمداران سیول ادارې د تباه کېدو نه بچ نکلی او رس پر رس د دغه ادارو اختیارات پوزی چارواکو ته سپاری. د ګل پر رس د دفاع په حق له د سینټ د قائمه کمیټې غونډه د پنده دننه د فوج د انتظام لاندې چلیدونکې نېشنل یونیورسيټي اف میډیکل ساينسز د بل د مسودې د منزورې په موقع خپل اختلافي نوٹ کې فرحت الله بابر لیکلی چې ټول ادارې د آئین او قانون د ساتنې او په دې د عمل کولو پابندي.
بالکل دغه وخت راغلی دی چې اوس سیول اور پولیٹیکل حکومت اور پولیٹیکل ادارے دا خپل سپیس دا فوجی اداروں نا واپس اغستو دا پارا یو منظم آواز عزت کی, نہ صرف منظم آواز عزت کی بلکہ دا آغی دا پارا دے عملی اقدامات تو مکری اور منگا نن پا کمیٹے کی ہم تک ہوگی کہ نن منگا دا آواز عزت ہو دا یو مائنارٹی آواز دے اور دا آغی عملی قدم دا کی دیش کی تاسو دا بل نن منظور نہ کړی او دا واپس واستوی دې ادارې ته چې هغه کې دا ترمیم کی چې دا به د سیول د ادارې د پی ایم ڈی سی د نگرانی لاندې به د خپل کورسز او د خپل تقرریانو چې کم کرایتي یا او یې خدا هغه به هغه مطابق به کار کوي. اما چې دا یو ټیسټ دی د پارلیمان, دا یو ټیسټ دی د دې کمیټې لپاره. خو بدقسمتۍ سره په دې ټیسټ کې نن زموږ دا کمیټې
دا لومبے زل نه دی چې یو سیاستدان د هیواد دننه د حکومت په سیویلن ادارو او د حکمرانۍ په چارو کې د فوج مخ په سیوا کې دونکو اثر رسوخ باندې اندېښنې سرګندوي. پرون د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ویلیو چې د تیرو سومیاشتو راهیسې منتخب جمهوری حکومت کارته نه پریښودل کیږي او په تسلسل سره دا تاثر ورکول کیږي چې ګنې منتخب نمائندگان د ولس د خدمت جوگا ندی.
چند ماہ سے مسلسل منتخب جمہوری حکومت کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور اس کھیل کا آغاز دھرنوں سے کیا گیا. ایک مسلسل کھیل کھیلا جا رہا ہے منتخب لوگوں کو متون کرنے کا.
تی وای د تیر سو میاشتو راهیسی منتخب جمهوری حکومت کار تن پرې خودل کیږي او د دې لوبې پیل تیر کال د پاکستان تحریک انصاف د سوری لاندې د حکومت په ضد د احتجاجي ناستو نشوي وو. تیر کال د اگست په میاشت کې د حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي ناستې سره سم په نړیوالو مطبوعاتو کې هم داسې خبرونه خواره شوي وو چې فوج د حکومت مخالف ګوند د فشار لاندې د نواز حکومت نه د دفاع او د خارجه چارو ټول اختیارات خپل لاسونو کې اغستلې دي. د روانې میاشتې دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې ځینې خلک هغه د وزیر اعظم د کرسي نه ګوښه کول غواړي او دا چې د هغه پر ځای کوم یو بل تن د واک په کرسي کېنول غواړي. که څه هم اعلی حکومتي چارواکي په ښکاره ډول د فوز او سیویلن حکومت ترمنځ د اختیاراتو د تولې د بیتوله کېدو تاثر تور رد کوي. خو سیړونکي نظر لري چې تیر کال د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړي برید او بیا د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې د فوزي عدالتونو جوړه ښایي چې منتخب سیویلین حکومت په ډیرو ملکي چارو کې خپل آئینی اختیارات په فوز بیللي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردن کے تاثر دا وائس آف امریکہ ٹیو ریڈیو اور ٹی وی اخبار تر واشنگٹن ڈی سی نے واقعی د ملکر ملتون دراتلن کو پنزو کالو لپارا اولس نوے اہداف ٹاکری دی. پنزلس کالو اڑان دے ذنی اہداف ٹاکری شو چې پاگے کے بنیادی تعلیم ډیر ضروری بو او ویلے کے دل دا چې هر یو ملک پا لگ تر لگا د ټول بجٹ یا آمدن د ملک سلور فیصد تعلیم بانے خرچ کوي او دغه سیمه شوم ته پاکستان خبره کوي چې نو 80% تبا د خواندګي شر رسوي. خو پاکستانی په هان وای 15 کال تر دروست تر اوسه د 2.2 د ټول آمدن 2.9 زیات په تعلیم نه دی لګولې شوی او دغه سه د تعلیم شر هم د 50% برابر ده. د ډیو ریډیو زمو همکار ملګری بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی. مطبوعاتو کې څه خبرې راغلي دي؟ نوې اهداف چې کوم ټاکلي شوې دي په دې بچنه معلومات اخلو. په خیر راغلی بیروز صاحب.
ډیر مننه ارباب صاحب او ګران اوریدونکو کتونکو، زما سلامونه او احترامونه ومنئ. د نیویارک ټایمز اداره ده چې د تیر 15 کالو کوم اهداف خودي شیو په هغه کې څومره لاسته راوړنې شوې دي. په دې کې یو چې کوم یو هدف وو، هغه دا و چې په دنیا کې د غربت کې کمی راوستل. دی وایي چې په دغه اړ کې دوی نړۍ کامیاب شوې ده او په غربت کې نیم په نیمه کمی راوستل شوې ده. په بعضي هوادونو کې بعضي ملکونو کې به دغه نخ کاریږي، خو دوی چې کوم د اعداد او شمار یا یو پیمانه ځانته یې خېده، په هغې باندې دی وایي د اقوام متحده چې کوم خپل بیا تفصیل ورکړی دی یا ملګرو ملتونو، نو وایي چې 15 کاله مخکې د یو د وی ورځې آمدن د خلکو چې کوم دغه حساب کتاب شو، هغه $1.25، یعنی که د پاکستان په روپو کې وایو چې 1.25 روپۍ دا د ورځې و. دی اوس وایي چې دغه 1/2 شوی دی. د دې سره سره په نورو ډیرو چې کوم د اهداف ایښي وو په هغه کې ډیره کامیابی نه ده ترلاسه شوې، خو په یو بل لغه باندې چې کومې میندې به د بچو په زیږون په دوران کې مړې کېدې، د هغې دپاره دوی هدف ایښی وو چې په سلورو کې 3 کم از کم ژوندې وساتل شي او بچ کړی شي. وایي دغه خو نه دی حاصل شوی، خو په سلورو کې 2 میندې اوس کم از کم ژوندې پاتې کیږي. دغه هم دوی ګڼي چې یوه لاسته راوړنه او غټه لاسته راوړنه ده. د دغې او وایي چې د 3 ملکونو ذکر یې کړی دی، برازیل، هندوستان او چین، چاینا. وایي په د دوی اقتصاد ډیر په تیزۍ په مخ کې تللی دی او د هغې په وجه باندې په دغه ملک کې د غربت په کمی کې هم کمی راغلی دی او خلکو ته روزګار هم په لاس ورغلی دی. خو د نورو ملکونو چې کوم اقتصاد دی، نو هغه دومره په تیزۍ مخکې نه دی تللی، ځکه هم د غربت کمی نه دی راغلی په هغه ملکونو کې او د خلکو روزګار چې کوم دی هغه هغې ته نه دی په لاس ورغلی. د دې سره سره د تعلیم او د صحت او نور چې د عام خیر ښېګړې هغه د کارونه دي، په هغې کې هم داسې څه خاطر خوا زیاتوالی نه دی راغلی. اوس نوی چې کوم د نوی اهداف دي دا ولس اوس دې ته چې کوم نوم ورکړی دی، دی وایي سسټینبل ډیولپمنټ گولز. څنګه دا پایدار پاتې شي، څومره چې کوم دي هدفونه ایښی دي، اهداف ایښی دي، دا به څنګه وکړی شي چې دا پاتې شي؟ نو په دې باندې اوس د دې زور دی. خو په دې د دوی د 14 چې کوم یو هدف ایښی دی، 14 نمبر باندې، هغه کې دي دا وایي چې امن د راوستی شي، د امن لپاره کار وشي او هغه ټولنې چې هغه سره شریکې ګډې لاړې شي په مخ کې ژوندو کې، پای کې د مذهب او رنګ او ژبې نسل په دې په بنیاد باندې څه تفریق نه وي، او ترقی چې کومه ده دا څنګه په شریکه سره او د پایداره ترقی وکړی شي. نو په دې باندې دوی یو د ایډیټوریل کې اعتراض دی چې د دې هدف چې کومه تګلاره ده هغه نه ده واضح کړی شوی چې دا به څنګه وشي. بیا دوی وایي چې د ملګرو ملتونو لپاره پکارو چې د ډیرو اهدافو په ځای لږ اهداف اخی وي، خو چې په هغې باندې په وضاحت سره یو خو په فکر شوی وي په وضاحت سره ده، او بله بیا ده چې په هغې توجه ډیره احمد او ضروری ده. د دریو ملکونو نه خصوصا یو یورپین یونین چې کوم دا د یورپ ملکونه په یو اتحاد کې دي، امریکا او جاپان، د دوی نه غوښتنه کړې ده چې دا مالدار ملکونه د دوی اقتصاد په ځای ولاړ په ترقې په مخ تللی دی، نو هغه ملکونه چې د هغې اقتصاد ښه نه دی د دې ملکونو لخوا هغې ته ډېر مرستې مالي مرستې، او د هغې ملکونو سره دوی چې کومه تجربه حاصل کړې ده، دوی سره چې کوم هنرونه دي او سرمایه کاری په هغه هیوادونو کې چې غریبانان دي د هغې سره په دې غږ کړی دی چې دوی له پکار دي دغه وکړي. خو د تیرو پنځلسو کلونو د دی وایي چې هدفونه دا ښایي چې هم حکومتونه هم چارواکي هم عام اولس او هم سرمایه کاران چې چا په دغه عمل کې برخه اخیستې ده هغې ته یې فایده ورکړې ده. په راتلونکو کې هم دغسې د شریکې ټولنې ژوند په مخ کې که بوتلل وي نو هغې کې به داسې کارونه په کار وي، داسې پالیسیانې به حکومتونه جوړوي چې هلته کې د تعلیم او د صحت او د نورو ښه کارونو سره سره انصاف د خلکو اولینه یعنی د توجه یو مرکز وګرځي. دغه ما غوښتل چې زه تاسو سره شریک کړم.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خپرونه ده او تاسو مونږ ته د واشنگتن ډی سی نه زمونږ غږ اوري. بانکونه داسې پرایویټ بانکونه د ځانګړي صنعتونو او ادارو ته د قرضې نه ورکوي چې په دې وجه اقتصادي پوهان وایي چې هغه ځانګړي ادارې وده نه مومي، او خصوصا دغه صورتحال په خیبر پښتونخوا او په فاتا کې ډیر سخت شوی دی، ځکه چې هلته دغه پرایویټ بانکونه نور سخت قوانین لري. ریاض حسین په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دوی وایي چې په یو ملک کې حکومت د ټولو نه زیاتې قرضې اخلي نو د دې زیات نقصان په شخصي توګه په اقتصاد باندې پریوزي چې له کبله یې اقتصاد په لاندې راځي. په پاکستان کې مرکزي بینک سټیټ بینک آف پاکستان کمرشل بینکونو ته قرضې ورکوي، خو د دې سره سره دغه بینک په سود کې هم وخت په وخت کمی راولي. او زه خو دا وایم چې په ملک کې د وړاندې نه د توانایي د بحران او امن امان د خراب صورتحال په وجه باندې شخصي مارکیټ ته نقصان رسیدلی دی، او بیا د حکومت دغه زیاتې قرضې اخستل د شخصي اقتصاد د هیڅ پنګی نه پرېږدي. په دې کې یو خبره دا هم ده چې بینکونه بغیر د سمهنت کولو نه زیاتې پیسې ګټي او دوی ته پکې خطرې هم مخې ته نه راځي. ډان اخبار لیکي چې روان کال په تیرو دریو میاشتو کې کمرشل بینکونو د حکومت نه 1.1 بلیون روپۍ د سود په مت کې ترلاسه کړي دي، او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې د کمرشل بانډونو په مت کې هم دغه بینکونه د حکومتي ادارو نه ګڼ شمېر ګټې ترلاسه کوي چې د حکومت او بینکونو ترمنځ د خطرونو پاک یو تجارت ته دوام ورکوي. سیړنې وایي چې د کال 2014 او 2015 راهسې په ملک کې د مالیاتي ادارو تعداد 350 تر رسیدلی دی چې پکې 15 کمرشل بینکونه، 10 مایکرو فاینانس بینکونه او 8 نورې مالیاتي ادارې خپل کار سرته رسوي. خو رپورټونه وایي چې اوس هم په پاکستان کې د 100,000 آبادې په سر د بینکونو له طرفه صرف 15 ATM مشینان لګولي شوي دي. د ډان اخبار وینا ده چې هم په دې درې میاشتو کې د شخصي تجارت یا اقتصاد لپاره صرف 1.8% حصہ ورکړی شوی ده، چې زیاتره د ماهرینو په وینا بینکونو ته په حکومتي قرضو کې اسانتیاوې مخې ته راولي په ځای د دې چې عام وګړي ته قرضې ورکړي او د خطرونو هم خپل ځان بچ کړي. په دې حقله فداحسین وایي چې په شخصي توګه اکثره غټ یا سیاسي خلک د بینکونو نه پیسې خوري نه چې وړوکي سرمایه کار، او بل دا چې اقتصاد ته به هم وده میلاویږي.
ورکړي
ماهرین وایي چې روان کال د سټیټ بینک له طرفه د سود په شرح کې کوم کمی راغلی دی، هغه اقتصاد ته د ترقی ورکولو په ځای د حکومتي قرضو په واپس کولو کې اسانتیاوې پیدا کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
گران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کیا. اوس تاسو یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. مرکه د ډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه کړې ده، او هغه په منا کې چې کومه بده پېښه رامنځته شوې وه او نږدې لږ تر لږه 912 کسان په حاضر الغو تلغاو کې ژوند لاسه ورکړی وو، په دې حق له باندې په سعودي عرب باندې نیوکه کیږي. خو حجان چې کله دغه دغه ځای کې خپله موجود وو، د پېښور اختر منیر واپس د حج نه راغلی دی. د ډیو ریډیو خبریال صادق قاسم شاه دې ته ورغلی ده، د دوی نه پوښتنه کړې ده چې د دغه وژنې د دوی په نظر باندې علت څه کېدلی شي. نور تفصیل یې د اختر منیر له خولې اورو.
اختر منیر می نوم دی، را در خانه سیدون که ما خودی تو ما اکره جایا می جوره را دیره میشتا دیره.
خجی تاسو حجو کو سخت کال پا حج کی دیر افتون را لل دیر مرگون هوشو، ستاسو حج سنگه و ستاسو دا تجربه سنگه با؟
یه الحمدلله حج کی خودمون کمی نیره را غلی خطولم پا خواف و پا یاره که کنه بی کم احکام چرا غلی دی نو بس پا یاره که مکلی دی اللہ را قبول و منظور کی.
د ک پیخ چوشوی نو تاسو آیا دا پیخ کتلی وی خلکو نه واوری دل چې څو خلکو باندې تیر شو لګراته تفصیل وایي؟
یوه چې ال تک خلکو مختلف مختلف خبرې کولې، دا کوم ځای کې چې دا د فشوي د نن د دې نه تقریبا دا چې وایي چې خدای مې نه ګناګار دغه چې نه یو آج نه راغلی مې خدای را باندې ورو درو غونه ویلې چې نو یا و 10 منټ یا 12 منټ یا 8 منټ زیات نه زیات 15 منټ مخکې وتنه مونږ د دې چې نه مخکې روانو. خو یعنی دا 10-15 منټ دا مونږ دې نه په لاسو قدمو کې روانو، ځکه چې په دې ورځ باندې ډېر زیات راشوي، ډېر دا هر نه زیات راشوي. د دې نه مونږ دا لږ ټیم کې وړېدلې یو کله چې مونږ شیطان وښته دی او د شیطان په کته باندې راغو نو مونږ ته مرګو شاره ټلیفون کو چې تاسو چرته مونږ دلته چدلته خو ډیر غټ نقصان او شو ستر شو دا ځای دی تاسو د څو کوی و څو عمر دی څو کوی تاسو عمر دی څو کوی شپږ څو عمر دی او زمونږ د وطن خلک هم په دغه ځای کې مزدوري کوي. زمونږ د کندي زمونږ د علاقې هغه وی تقریبا چې د 10,000 نه زیات کسان مړ دي. اوس 3 بجې ما ته ملګری ټلیفون کړی چې اوس هم کانټینر د مړو نه ډکې دي او د هسپتالونو مخې ته ولاړې دي کانټینر. هغه کانټینر په کومو کانټینر کې به چې هغه قرباني غوښه خلک وړه یو بل ته بل بل ته هغه کانټینر راغلی دي او د مړي پکې پاتې دي د مړو نه ډک دي.
دا راته وایي چې حج ان چې خلک ځي نو خلکو دواګانو سره او ډېر په ارمان د کعبې شریف ته ځي حج لذي، او هلته چې داسې پیښې وشي یا بیا په فلایټ کې چې کومې مسلې وي د حجیانو څه حال وي چې واپس چې ځینو څنګه وي او چې واپس راځي نو څنګه وي؟
یو الله پې خبر دی، خو چې کله را جاده او جدید چپې وي نو بس بېخي هلته نه هېر کړي الله دې عزتمن کړي. دا نن خو موږ چې د جال سپو والي نو هغه جره نه هېر کړی دی او هغه مړي نه هېر کړی دی.
خو د لکونو زرګونو خلکو چې څومره پیسې حج باندې ولګولي خپل مزدورۍ کړي حج لاړ شي، او غلطه انتظامات د سعودي حکومت څنګه وو؟ غواړی بچ څه بهتري پکې وي کېدې شي داسې انتظامات خو د حادثې باندې کېدي؟
یو چې انتظامات ټیک بالکل باندې شوی دا چې کوم ځای کې دا د څه شوی دا نو دا د څه مونږ دا شیطانان خلک یادې کړه دا د شیطانانو نه په کټه شیطانانو ته لاسو کا چې درنو دا د مینا په حدود کې و دی او په یو لاره کې دا لکونه خلک روانو او مخې ته دا ټیم کې لاره پکې دي او په دوه لاره کې پولیس والا ولاړو کې نه لګولې د سعودي پولیس او ډېر زیات پولیس ولاړو او په دغه ټیم کې اوس والله عالم چې موږ ته نه اورېدلی وو دغه پولیس والا چې د سعودي کوم ولاړو دا خلک هم پکې ټول ځای په ځای باندې مړه شوي دي او په زرګونو خلک پکې مسافر هم مړه شوي دي دغه علاقې خلک هم پکې مړه شوي دي. یا انتظاماتو کې که فرق نه وي نو هیڅ به داسې نه وي خو فرق پکې و ځکه داسې وشو. شکر
ستاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کولو ډېره مهرباني. خدای حاجي
خبرې
قدر من اوریدون کو اولیدون کو څنګه چې تاسو زمونږ ورسته ریپورت واوریدلو د حاجانو په اړه وو چې یو بل ریپورت هم په دې اړه لرو. نن د دوشنبه ورځ ده او په دې ورځ حاجیان بیرته راتګ شروع شوی دی او بل دا چې نن زر نه هم ډیر شمیر حاجیان بیرته پیښور ته رسیدلی دي او هوایي ډګر کې کته شوي دي. نو په دې بیرته راغلي حاجیانو کې دوی سره مرکې هم شوي دي او حاجیانو یو شمیر ویلي دي چې هغه ورځ چې دغه خونړۍ پیښه وشوله په حج کې د عرفاتو په ورځ، هغه ورځ ډیره ګرمي وه، ډیره سخته ګرمي وه او د دې کبله هم ډیر زیات شمیر حاجیان خپل ژوند له لاسه ورکو. او د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې هغوی سعودي عربستان خاص تنظیمات نیولي، نو ځکه مرګ ژوبله ډیره شوله. او بل دا چې بیرته د راتګ تنظیمات هم ښه نه وه، بعضې حاجیانو داسې ویلي ځکه چې د هغوی ډیر سامانونه او بیکونه لا اوس هم پاتې دي او تر اوسه نه دي رسیدلي. په دې اړه متصرشانو ریپورټ کوي.
پیښور ته د حاجیانو صاحبانو د واپسۍ لړۍ نن نه پیل شوه او دریو پروازونو کې د زر نه زیات حاجیان صاحبان باچا خان هوایي ډګر ته راورسېدل. چون دا ځل د حج په موقع دوه خونړۍ پیښې رامنځته شوي دي چې پکې د زر نه زیات حاجیان وژل شوي او دغه ورځ په سلګونو نور ټپیان شوي دي. او ډیوه راډیو چې رارسېدلی یو حاجي صاحب فضل واحد نه پوښتنه وکړه چې آیا د دغه پیښې لیدلې دي. نو هغه وایي
انا نشتری کومری تراغری بیاغی نه رسته چکه مله خبر شول و چې دا شاند کې واقعیا وشول تیل سال شو یو لار چکه مله عملی والا نه چکه مله غلطه فات شوی و بس هغه بند کړي وو کلاو کړي وو گاډه واډه.
او د غبل حجی صاحب رفیع الله وای د شیطانانو د وشتو په ورس سخت ګرمي و خود بچ کې دو لپاره تنظیمات ځل پوری نو نو زکه مرګ جوبل کې اضافه وشوه.
دا یقیني ده چې بالکل ډیر سخت ګرمي و، موږ د خپل زړه خراب شو. باغه کملار ته و کملار ته عرفات نه راغلی کنه یو مرګره وخت هم پکې زړه خراب شو او د ګرمۍ د وجه نه بس دا څه واقعیت ده.
او حاجی فضل واحد بیا نه خو سعودي عرب کې او نه هم دلته د حج د تنظیماتو نه مطمئن دي او وايي هلته هم پروازونه ایثار شول او دلته هم په انتظار مړ کړو.
ته مونږ ډیر زیات لیټ کو د وسم رانه غوټه فاتې ده بس دا مسالې خو مونږ ته ډیر زیات دي بس هغه اوس نکل راغلی چې غوټه بس سبا یا بل سبا راځي. لو خو بیا په جدا کې مونږ ډیر زیات لیټ شول، خپل ټیم باندې فلایټ هم رانل دي په کوم یو بجه فلایټ او بیا چې کوم دی بس هغه غوټه مرانه وس پاتې شو غم کمې رالی دلته ډیر انتظار
انتظار انتظار. د یادونې وړ ده د تیرو څو کلونو راهسې د امنیت په خاطر هوایي ډګر ته د حجانو هر کلی له راغلي تنه نه پرېښودل کېږي، خو تیرو کلونو کې به د حج محکمې حجیان هوایي ډګر نه قیوم سټیډیم پورې غټو ګاډو کې را رسول او دلته به ورته خپلوانو انتظار کولو، خو دا ځل هیڅ داسې انتظامات په نظر نه راتلل او هر کلی له راغلي کسان هم پریشان وو چې خپل حجي سره به څنګه او چرته ملاقات کوي. او دوی د پیشتخري سیمه یا باڑی روڈ باندی زائی پزائی ولاړو. او په دای کې یو تند ممندو نراغلی شافی سلوائی پرواز سا هر اتبا چی و خطر غرمی دونی مبجو پوری دلتا انتظار که ولاړو.
گاڑی دانی نه پر آلتا که پارکنگ سی سیستم نشتا ری که پارکنگ سا که آقا پسنجر دا پر اخپل یا کامن روم یا دا غدومی اغم نشتا ایس نشتا بس باری خلق و پر انتظار وانی و درولی دی او ٹریپک والا پر لار بانیم پر روڈ بانیم سوک نپری دی بچار تا یوزی و بلزی بری شری را شری او که نزی پر ٹریپک پارچا در کنو آقای پاقی نمیری گو.
بلخوا د مذهبي چارو د وفاقي وزارت د شمیرو تر مخه دا ځل یو لک څلوېښت زرو نه زیات حاجیان د پاکستان نه د حج فریضې ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي او د دوی د واپسۍ لړۍ به د پی آی ای او نورو شخصي شرکتونو په ذریعه تر اتویشتم اکتوبر پورې سرته ورسي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیو راډیو، پېښور.
درمنو اوریدونکو، پاکستان کې دا وخت 15 لکه ماشومان د سکول یا ښوونځي نه محروم دي. 15 کال او وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوال تاریخي اهداف له لاندې کال 2015 پورې د تعلیم شرحه 80% پورې رسولو لفظ کړی وو او په دې اهدافو کې ویل شوي وو چې هر هیواد به د ټول آمدن لږ تر لږه 40% د تعلیم لپاره بیلوي. خو څېړونکي وایي دا وخت پاکستان کې د تعلیم لپاره بودیجه د 2% نه پورته نه ده. په دې اړه اسلام الدین نور ریپورټ راکوي.
پنځلس کاله وړاندې د نړۍ ټولو هیوادونو مشرانو دا لوز کړی و چې دوی به خپلو هیوادونو کې تعلیم ته وده ورکوي. پنځو کالو او یا دې نه زیات عمر ماشومان به سکولونو ته راولي او د تعلیم شرح به سیوا کوي. ولې پاکستان کې پنځلس کاله تیرېدلو باوجود هم اوس هم پنځه لکو نه زیات ماشومان چې عمرونه یې شپږ کالو نه زیات دي د سکولونو نه بهر دي؟ ولې د پنځو او شپږو کالو دوه شپېته لکه ماشومان هم لا تر اوسه سکول کې داخل شوي نه دي؟ ولې غیر سرکاري شمیرو تر مخه د شپږو کالو نه تر نهه کالو او لس کالو پوری عمر ماشومان شمیره پنځه لکونه ډیره زیاته ده؟ د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې پخوانی مرستیال مشر او ماهر تعلیم حکیم الله وای چې پاکستان کې غربت ډیر زیات دی او دغه دی لړکی یو غټ خند دی.
غټه وجه د غربت ده. نن هم زه په کوم سکول کې ما هم په دې کې ګرم بچی کې حاضر دي. نن د پیر ورځ ده او د پیر په ورځ باندې په دې اتمانځو کې میله لګي. نو هغه بچی پای کې مزدوري کوي. د اختر نه مخکې اکثر بچی درځیانو هغې ځان له پیسې ګټي، ځکه چې د چا پلاران نشته، د چا نور مسایل دي، چا نور مسایل دي. خو هغه بچی دي چې هغې غربت نه و، دغه یو مین وجه هم ده. دویم دا چې والدین زمونږ دي، انپړ ناپوه دي، هغې د دې د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. هغې ته دا پته نه لګي چې یاره تعلیم څه شی دی. بعض وخت حکومت دا وایي چې مونږ فری کتاب ورکړو، فری بک دی، خو بک باندې خو یوازې کار نه دی که نه. د بچي ټایم دی، بچي ته کافي ده، د بچي یونیفارم دی، د بچي نور مشکلات چې کوم دي په کار دي په سکولو کې، دغه غټه مسله ده.
د ایکسپریس ټریبیون راپور تر مخه بلوچستان کې د ټولو نه زیات یعنی شپږ شپېته فیصد ماشومان چې عمرونه یې شپږ کالو نه تر نهه کالو پورې دي سکولونو نه بهر دي. دغه رنګې سند کې یو پنځوس فیصده، پنجاب کې اووه څلوېښت فیصده، خیبر پختونخوا کې څلور دېرش فیصده او قبایلي سیمو کې دوه شپېته فیصده ماشومان سکولونو ته نه ځي. راپور تر مخه دې وخت پاکستان کې شرح خواندګي اووه پنځوس فیصده ده او د ملګرو ملتونو ایم ډی جیز تر مخه دا دوه زره پنځلس ختمېدلو پورې اته اتیا فیصده پکار وه. ولې پاکستان پاکستان دغه ته رسیدلو کې کامیابی ترلاسه نه کړله؟ د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې چیف پلاننګ آفیسر ادریس خان وای چې د ایم ډی جیز نه حاصلولو لویه وجه د وسایلو کمی دی. دی و خیبر پختونخوا کې دولس لکونه تر پنځلس لکو پورې ماشومان سکولونو نه بهر دي او دغه ټول راوستلو لپاره ډیر وسایل پکار دي. ایکسپریس ٹریبیون خپل راپور اخیره کې ویلی دی چې روان کال کې پاکستان کې تعلیم محکمې لپاره و سوا څلور دېرش ارب روپے بجټ کې خودلې شوې دي، کوم چې د ټول بجټ دوه اشاریه شپږ اته فیصد ده. د ملینیم ډیولپمنټ ګول پلان تر مخه دوه زره پنځلسم پورې د تعلیم حساب بجټ کې څلور فیصد ته رسولو. ولې پاکستان کې د بدامنۍ له کبله حکومت زیاتره پیسې پوځ ته ورکوي او د دفاع شعبه کې زیاته پیسې خرچ کیږي او صحت او تعلیم شعبو ته پیسې کمې ورکړلې کیږي؟ ځکه خو هیواد کې یولس زرو نه زیات سکولونه داسې دي چېرته چې ودانیانې نشته دي او ماشومان د ونو لاندې په ځمکه ناست سبق وایي. اسام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجره کې د پیاله کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملا سوجره نی.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام نهه بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام اووه بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
ګران اوریدونکو، اوس د پولیو په حق له یو رپورت یو مرکې ته ستاسو پام راګرځو. پولیو داسې ناروغي ده چې درې هوادونه یادېدل، نایجیریا، افغانستان او پاکستان. نایجیریا کې دغه ناروغي ختمه شوې ده، اوس یوازې پاکستان او افغانستان په ټوله دنیا کې داسې هوادونه دي چې دلته کې هم ماشومان د پولیو ناروغۍ سره مخامخ دي. نبیله مشتاق د ریډیو خبریالې یو مرکه را لېږلې محمد یاسین سره، یو ماشوم دی او هغه نه پوښتنه کړې دي، د خپل د پولیو مریض دی. تفصیل یې د محمد یاسین له خولې اورو.
د پیښور اوسیدونکو سلوخ کلن محمد یاسین ماشوموالی کې پولیو مرض ښکار شوی دی. محمد یاسین ډیوا ریډیو ته خپل د مازورتیا کیسه په ساده ټکو وړاندې کوي.
زه په خبره کوم د پولیو افیکټ یم، زمان یا ما ته پولیو نه راچولې، ما ته په کمل ټکې نه لشي، زمان نه خوای دی په قبر کې په تر دوه سدي دنیا کې نشته. خو نه کوم د ژوند تیرون د زور د مازورې ژوند تیرون، نو زمان یم نشته، ما نه کوم نشته، ورو تقریبا قوت دي کما ترې زما پلار په هر یو ځیور ګرځورم په خپل غربه کې کین چا ته کم د ډاکټر خو چا ته کم د دمګره خو ځیور ګرځون خو چون کې هغه نشه تر اوسه پورې زمونږ پلار دارمان چې کاس زما د ازبي برابر وي.
محمد یاسین چې خپل عملی جون کې ډېر مشکلات لري، خو بیا هم د خپل همت نه دی بیللې او 13-15 کال راهسه پولیو ټیم سره ایریا انچارج په هیڅ کار کوي. او هغه وایي چې کم والدین خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، نو هغه وته خپل مثال ورکوي.
چې اوس په دې وخت کې زه کم ګرځم، نو زما خپل نه غننه دا کګره، نو زما باډي ټول ویټ په یو څه ډاځي، زما خپل ته زخمي نه چې یو قدم اخرم کړم، نو ماته هغه درد محسوسيږي، نو ماته د پولیو دغه هدار کیږي. نو زه ما زولایت باندې تیرو، ما ته خپل زخمي نه یو قدم اخرم، نه یو خره خبر، زما په دا جذبات دي، زما په خپل زويري چې هغه پولیو سره زو فنکشنیشن نشم چې کړی په کیسه راشي ریپیټ نو هغه ما دراته نیولې په پټ کې زو مخ کې خبر زو ته راغونه مخ واچوم چې ګوره کوم زما خبر زویل زو ته مخ کې واچوم د زو ریپیټ کور کوم نو زه خبر دوه ما شمه مې دا غوته خبر برابر ویکسینیشن کوم.
محمد یاسین چې اوس په خپل جون ډیر فخر محسوسوي او وای چې ما شمه نه جون محفوظ ساتلو لپاره هر ممکن کوشش کوي، او هغه دا غواړي چې یو ما شوم ده هم پولیس احساس کو نه بغیر پاتې نشي.
د الله رحم نه چې دې په کې کامیاب یم، دې کامیاب ان شاء الله ما تاسوږي زو چې ما دې حل تګول خپل ماشومان ته دغه واچ زبطور یو یو ځکه یې انچار جمع یو بډا بهر ناسو نو ټیمونو سره یو چې زو نه پرې د ماشومان نه پرې نه بالکل زو څوک ټیم پرې نه ریفیوزر چکر زو مخامخ شم مسچلې بابا ما ته چې زو څوک نه پرې نه چې ما ته خپل خپل خو ما ته خپل لاس خو چې دا تو ګوره بابا زمان نه یو نکا نن په قبر کې زو غوته ازار نه شم کولې نو ته دعا کولې شم سبا کې ته په قبر کې نو تاسو بر خپل وسی او خپل مسي سوي نو بابا دې امپریشن او ټیمون باندې خمد شربت موسکو او ریپوزر کور شو دغه شان ته کې دغه شان هغه ما ته ګور نو زیات تر د خلک دا کې کنه چې ګور خخ کور ځوان دی دغه شان ته کټو دی لاس ته ګور خپې ته ګور نو ټول دغه دی د پوره افیکټ په دې سره د خاص د خلک متاثر کیږي. انو بس زوت یو مثال جوړ شم او ما ګور نو بس خلک اچ
اخر کې محمد یاسین وای چې پولیو مرز ټول عمر د پاره ماشومان جسمانی مازورتیا سره مخ کوي، او خپل ماشومان مازورتیا نه بچ ساتلو د پاره دایتا په وخت پولیو زد ساس کې ورکوي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دونکو زمونږه دا خبرونه دا مهال پای ته ورسېدل. زمونږ سره په تخنیکی بخش کې بیل او جو دا دوه انجینران وو، او زمونږه پروډوسر وو صداقت جان. تر بل خبرونه پرې مونږ ستاسو نه اجازه غواړو، خو لا چیرته مزه زمونږ سره بل نور پروګرامونه هم دي چې د شپه په خیر خبرونه به د دینه بعد او د نیمو شپو سندرې فن کوي او ستاسو کوربه به وي د دې خبرونه وړاندې کوونکې به وي پروګرام وړاندې کوونکې به سردار علي ټکر صاحب وي ستاسو سره چیرته مزه یې موږ سره اوسئ ډیره مننه